طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خونیس پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو پام دې هیلم شروع پای د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروگرام نوی درس وړاندې کیږي. راځي کتابونه مو راواخلئ. نن ورځ د کتاب په 15 صفحه کې نوی درس لرو. پتیر درس کې یا پتیر پروگرام کې د میده التهاب یا گاسترائټس باندې خبرې وشوې. ګورې 14 صفحه کې د میده التهاب په دې باندې خبرې وشوې. په 13 صفحه کې د اکالیجیا د ناروغۍ لپاره په درملنه باندې هم خبرې وشوې. د میده التهاب یا گاسترائټس اومو ویل چې د میده داخلي پوخ، هغه پوخ چې خوراکي مواد ورسره تماس پیدا کوي. کله چې موږ خوراک خورو، اوبه څښو، مایات څښو، دغه مایات، خوراکونه، د هر څه د مخاطي غشا سره تماس لري او ځینې مهال د خوراک له امله، د درملو له امله یا د انتاناتو له امله، میکروبونو له امله، دغه غشا یا دغه پرده یا د پوخ التهابی کیږي چې د حالت گاسترائټس وایي. د علتونو په تړاو مو خبرې وکولې. نښې نښانې څه دي په دې به په دې هم وغږېدو. د تشخیص په اړه یې هم خبرې وشوې او درملنه باندې هم خبرې شوې دي چې درملنه یې څه ده او په وروستۍ کې د گاسترائټس په وقایا باندې هم خبرې وشوې. په نن درس کې د کتاب په 15 صفحه کې د میدې زخم یا پیپټیکل سر په دې باندې خبرې کوو. خماسینو لیکل شوی دی د میدې یا مرای زخم پیپټیک السر ورته وایي. پیپټیک السر، د پیپټیک السر کلمه یا دغه اصطلاح به مو ډیر اورېدلې. معمولا دغه اصطلاح یا دغه کلمه ډاکټران ډیره استفاده کوي. پیپټیک السر، پیپټیک السر څړول زخم دی. د دې په تړاو غږیږو. د میدې یا مرۍ زخم، دا د میدې اړوند هم دی او ځینې حالاتو کې د مرۍ په لاندنۍ برخه کې هم رامنځته کیږي او په ځینو حالاتو کې د کولمو په لومړۍ برخه کې هم رامنځته کیږي. یعنی دا زخم دا معمولا په هغو برخو کې رامنځته کیدلی شي کومې برخې چې د میدې تیزاب هغې سره ډېر مخ کیږي. تعریف لیکل شوی دی. لیکل شوی دی پیپټیک السر د میدې د کولمو او د کوچنیو کولمو اوله برخه د مخاطي غشا زخم دی. ګورئ، پیپټیک السر د میدې د کولمو او د کوچنیو کولمو د اوله برخه. هدف یې د کولمو هغه اصلا د ډوډینیم برخه ده. د کوچنیو کولمو اوله برخه چې ورته ډوډینیم وایي، په دې برخه کې د مخاطي غشا یعنی داخل طرف ته زخم جوړیږي. د مخاطي غشا اړوند زخم دی چې د میدې اسید او ډایجسټیو انزایمز له امله رامنځته کیږي. د میدې د تیزاب له امله او د هضم انزایمونو له امله، ډایجسټیو انزایم چې ورته وایي، د هغې له امله رامنځته کیږي. ګورې خلاصای کوم، پیپټیک السر دته د میدې زخمونه وایي یا د مرۍ د لاندنۍ برخې زخم یا د کوچنیو کولمو د برخې زخم دی. یعنی یوازې د میدې زخم نه دی، یوازې د کوچنی کلمو د اوله برخه زخم نه دی، یوازې د مارای زخم هم نه دی. کیدای شي په دې ټولو برخو کې زخم وي، یا کیدای شي په مارای کې زخم وي، یا کیدای شي په معدا کې. د زخمونو ته پیپټیک السر وایي. پیپټیک السر، السر خپله د زخم معنا لري. ښه، معمولا دا د څه له امله رامنځته کیږي؟ د معدې اسیدو له امله، د معدې د تیزابو له امله، او همدارنګه د هضمي انزایمونو له امله، ډایجسټیو انزایمز. ګورئ، مختلف انزایمونه هغه په معدا کې هم جوړیږي، او تر څنګ یې د ډوډینیم په برخه کې هم تولیدیږي، پنکراس یې جوړوي. نو د دې انزایمونو له امله همدغه زخمونه پیدا کیدلی شي. ای انځور وګورئ، هیلتی لومړی معدا یا لومړی شکل د هیلتی معدې ده، هیلتی سٹومک، هیلتی کلمه ورسره لیکلې ده. خو د ای انځور په لاندنۍ برخه کې دغه دوهم انځور چې ښکاري، په دې کې زخمونه تاسو ته معلومیږي، او دا زخمونه تاسو ته وضعي دي. ګورئ، ژوره ساحه پکې رامنځته شوې ده. د یو زخم ګورئ په هغه برخه کې دی چیرته چې کولمې شروع کیږي، دې ته ډوډینیال السر هم وایي. ډوډینال السر واضح لیکل شوی دی چې ډوډینال السر په کومه برخه کې شتون لري؟ هغه برخه کې چیرته چې کولمې شروع شوی دی، یا د کولمو په اوله برخه کې، دې ته بیا ډوډینال السر هم وایي، او په ټوله کې پیپټیک السر دی. د معدې د دوه نور زخمونه هم تاسو ته معلومیږي، دا هم د ګاسټریک السر دوه شکلونه یا دوه نښې تاسو ته معلومیږي. اصلا په ټوله کې دې ته هم پیپټیک السر وایي. بی انځور کې وګورئ، د معدې یوه برخه خصوصا د باډي په برخه کې زخم تاسو ته معلومیږي، دا زخم اصلا پیپټیک السر دی. د علتونو په تړاو خبرې کوو. لیکل شوي دي علتونه یا کازس، علتونه یا کازس، کوم علتونه شته دي چې دغه زخم پیدا کوي؟ لومړی انتانی عامل. انتانی معنی میکروبی عوامل، یعنی د انتاناتو یا د میکروبونو په واسطه چې رامنځته کیږي، لکه هیلوکوباکټر پایلوري. هیلوکوباکټر پایلوري نوم به مو انشاءالله زده شوی وي. ګورئ، هیلوکوباکټر پایلوري، هیلوکاپټر یې ونه وایي، هیلوکاپټر پایلوري نه، البته هیلوکوباکټر پایلوري. هیلوکوباکټر پایلوري، هیلوکوباکټر یا ایچ پایلوري هم لنډ ورته ویلای شي. ځینو کسانو ته چې د نوم اوږد بریښي یا اوږد ښکاري، نو لنډ وایي چې ایچ پایلوري، ایچ پایلوري. د معدې د زخم یا د کولمو د اوله برخې زخم، یا د مارۍ د لاندنۍ برخې زخم، د ته پیپټیک السر وایي. او د دې تر ټولو لوی علت یا غټ علت همدغه ایچ پایلوري هم کیدلی شي، یعنی ایچ پایلوري زخمونه پیدا کوي. دوهم انسیډز یا درد کمونکي درمل، د هغې زیات استعمال. مخکې مو هم ویلی دی چې انسیډ درمل یا درد آراموونکي درمل یا انالجیک درمل، دا د معدې په داخل کې کوم پوښ چې جوړیږي چې هغې ته پروستاګلانډین مواد ویل کیږي، یعنی مخاطی غشا بیرته د یو ډول موادو په واسطه پوښوي تر څو مخاطی غشا د دې تیزابو څخه خوندي وي. نو دغه مواد د چا په واسطه نه جوړیږي، یا د چا په واسطه بلک کیږي، جوړیدلی نه کیږي، جوړیدلی درېږي، دا اصلا د درد آراموونکو درملو په واسطه بلک کیږي، دا کار کیږي. ښه، دریم علت د معدې اسید زیاتوالی. د هر علت له امله چې د معدې تیزاب زیات تولیدیږي، له امله یې پیپټیک السر رامنځته کیدلی شي. ګورئ، د معدې د تیزابو زیاتوالی، ځکه تیزاب که چیرې زیاتیږي، نو مخاطی غشا تخریب کولی شي. څلورم، ذهني فشار او رواني ستړیا. ذهني فشار او رواني ستړیا کې هم همدغه د سټرس په نوم هورمون چې دغه تولیدیږي، کورټیزول تولیدیږي، او په ټوله کې ذهني فشار هم د معدې د زخمونو لپاره زمینه سازی برابروي، ځکه پروستاګلانډین په هغې حالت کې هم نه کیږي، او په ټوله کې دفاعي سیستم هم کمزوری کیږي. د میکروبونو لپاره ښه زمینه سازی عیارېږي، ښه زمینه سازی ورته شته وي چې په بېلابېلو برخو باندې حمله وکړي. پنځم، سیګریټ او الکول زیات استعمال. د سیګریټو استفاده او د الکولو زیاته استفاده ټوله کې امیون سیستم هم ډیپریس کوي. دا علتونه تر ټولو مهم علتي انتاني عوامل دي، د معدې تیزاب زیاتوالی او انسیډ درمل یا درد آراموونکي درمل دي. خنو محصلینو، شپږویشتمې صفحې ته راشئ. نښې کوم اراض علایم به دا ناروغان لري، یعنی هغه ناروغان چې پیپټیک السر لري کومې نښې نښانې لري؟ لومړی د معدې یا سینې درد، د معدې د برخې درد یعنی اپیګاسټریک پین وي، اپیګاسټریک برخه کې درد وي، د نمنه پورته برخه کې دلته درد وي، یا د سینې درد. ولې؟ ځکه ځینې وخت د مرۍ د برخې پیپټیک السر وي، مرۍ په سینه کې غځېدلې دي. لیکل شوی دی اکثر د خوړو وروسته یا په شپه کې زیاتوالی راځي، د خوراک وروسته دردونه زیاتېږي یا په شپه کې. د دې په علت باندې لنډې خبرې کوم. د خوراک وروسته دردونه ولې زیاتېږي په پیپټیک السر کې؟ معمولا د خوراک پر مهال کله چې موږ خوراک خورو، حتی خوراک ګورو، په دې حالت کې د معدې تیزاب زیاتېږي. د معدې د تیزابو زیاتوالی رامنځته کیږي، او کله چې موږ خوراک وخورو د دې لپاره معدې تیزاب زیاتېږي، د دې په خاطر چې دغه مواد یا دغه خوراکي مواد چې موږ خوړلي دي د هضم کړي. نو په دې حالت کې درد هم راځي، ځکه هلته زخمونه شته وي. کله چې زخم شته وي دغه تیزاب زیات شي او دغه تیزاب په زخم باندې لګیږي، نو دا درد کوي. یا په شپه کې دغه حالت ډېر وي. معمولا د شپې پر مهال د معدې محتویات مختلفو برخو ته رسیږي، ځینې مهال حتی مرۍ ته هم رسیږي. او یا که د بل زاویې وګورو، د استراحت په حالت کې د هضم پروسه ډیره چټکه کیږي، انزایمونه تر څنګ هورمونونه او تیزاب ډیر تولیدیږي، تر څو د هضم پروسه ډیره چټکه مخکې روانه وي. ما مخکې ویلي ګورئ چې د هضمي سیستم فعالیت د استراحت په حالت کې ډیر فعال وي، د آرام په حالت کې ګورئ، ځکه د آرام په حالت کې پارا سمپاتیک سیستم فعالیږي، چې موږ بیا وروسته وایو د پارا سمپاتیک سیستم د فعالیدا پر وخت د هضم پروسه چټکه کیږي. ښه، دوهم سوزیدل یا د معدې ډکوالی احساس. معده سوزیږي، د سوزیدو احساس وي، او د معدې د فولنس احساس وي، د معدې د ډکوالی احساس وي. دریم کانګ یا کای وي، ځینې وخت کای سره وینه هم وي، یعنی هیماټیمیسس وي، کانګ وي، او ځینې وخت هیماټیمیسس وي، یعنی د کانګ سره کای هم وي. څلورم وزن کمښت وي، ویټ لاس. د وزن کمښت دا هم رامنځته کیدلی شي. پنځم د خولې تریخوالی، د خولې خوند تریخ وي. وزن یا ویټ لاس ولې رامنځته کیږي؟ معمولا د دې کسانو د هضم پروسه کمزوري کیږي، اشتها یې خرابیږي، او تر څنګ یې کانګې ډېرې لري، کای ډېر لري. نو خوراکي مواد هغه په سم ډول نه هضمیږي، او تر څنګ یې ډېر خوراکي مواد د کانګې له لارې ضایع کیږي، او د ناروغ اشتها هم خرابیږي. په ټوله کې د هضم ستونزې ډېرې وي، او ناروغ نشي کولای چې ډېر خوراک وکړي، او یا په ټوله کې د هضم پروسه ډېره کمزوري وي، او د دې علت له امله یو کس ډنګر کیږي، څنګه وزن بایلي. تشخیص باندې خبرې کوو. ای انځور کې بیا هم تاسو ته د پیپټیک السر یوه نښه، یوه نمونه درته راخیستل شوې ده. تاسې ګورئ میده د معدې د یوې برخې سوروالی نه درته انځور غټ کړی دی، ښي طرف ته دغه د معدې زخم تاسو ته معلومیږي. تشخیص یا ډایاګنوزیس. لومړی د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه. په ټولو ناروغیو کې ګورئ، په یاد ولرئ، په ټولو ناروغیو کې د ناروغ نه تاریخچه اخلو او نښې ګورو، کومې نښې نښانې لري. دوهم انډوسکوپی ترسره کوو. انډوسکوپی دا مو په تیره دوره کې ویلي ګورئ، یو ماشین دی او یو سکرین لري. په سکرین باندې تاسو ته د معدې انځور یا د داخلي غړو انځورونه ښودل کیږي، خو یو کاتیتر هغه معدې ته داخلیږي، د هغې په سر کې به یوه کیمرا وي. نو د معدې ګورئ، لیکل شوي د انډوسکوپی د معدې یا د معدې لاندې برخو معاینه. د معدې معاینه ورباندې کوو، لاندې برخې فرضاً د ډوډنیم برخه، د کوچنیو کولمو د اولې برخې انزورونه هم اخلو چې زخمونه شته دي یا نشته دي. اندوسکوپی تر ټولو ښه تشخیص کوونکی وسیله ده. د چا لپاره؟ د پیپټیک السر لپاره، د معدې د زخمونو لپاره، د کوچنیو کولمو د اوله برخې د زخم لپاره. دریم د هیلیکوباکټر یا ایچ پایلوري ازموینه، د دې ټیسټ پښتو معنی ازموینه موږ ورته وایو نه، د دې ازموینه مهمه ده. ایچ پایلوري شته ده یا نه وروسته یې وایو، ازموینه باندې خبرې کوو. معمولا د غایته موادو ټیسټ ترسره کیږي، بیا کتل کیږي چې ایچ پایلوري شته ده که نه، ځکه د ایچ پایلوري په واسطه پیپټیک السر رامنځته کیدلی شي، د معدې زخمونه پیدا کیدلی شي. نو که چیرې د معدې زخم یا پیپټیک السر دا د ایچ پایلوري په واسطه رامنځته شوی وي، نو درملنه کې مونږ د ایچ پایلوري درملنه کوو. یعنی ایچ پایلوري ته، یعنی هغه درمل استفاده کوو چې ایچ پایلوري له منځه یوسي، دا باکتریاوې له منځه یوسي. ښه، څلورم د معدې ایکسری، د معدې ایکسری باریم سوالف مخکې ورباندې خبرې شوې دي، دغه ترسره کوو. یعنی باریم مواد ناروغ ته ورکوو تر څو د معدې ایکسری هغه موږ ته واضح شي، رنګا ایکسری واخیستل شي. دې ته رنګا ایکسری هم وایي. ناروغ ته دا مواد ورکوو چې دا وخوري، له هغې وروسته بیا معاینه البته د معدې ایکسری اخلو، باریم مواد ورته ورکوو. باریم سوال په دې مانا چې باریم مواد ورته ورکوو چې هغه تیر کړي، بلای کړي. او که اینډوسکوپی نه وي په دې حالت کې دا کار کوو. ګورې لیکل شوي، که اینډوسکوپی نه وي په دې حالت کې موږ باریم سوال ترسره کوو. یعنی د معدې ایکسرې په کوم حالت کې کوو؟ کله چې اینډوسکوپی نه وي. که اینډوسکوپی وي بیا د ایکسرې لپاره اړتیا نشته، ځکه ایکسرې جانبي عوارض لري، ستونزې لري. ښه، نو د پیپټیک السر په درملنه باندې خبرې کوو. پیپټیک السر درملنه څه ده؟ لیکل شوي دي، لومړی د اسید کمول، تیزاب باید کم شي. ګورې په درملنه کې، په درملنه کې یو څو خبرې ته ډېر دقیق اوسېږئ. کله چې د یوې ناروغۍ درملنه کوئ، په ذهن کې باید د یوې ناروغۍ علتونه هم راوړئ، اسباب، ایتیالوژي چې ورته وایي، کوم کازیس لري. هماغه کازیس ته په کتو درملنه باید وشي. د پیپټیک السر یو علت د تیزاب زیاتوالی و، په درملنه کې باید تیزاب کم کړی. داسې درمل استفاده کړئ چې تیزاب کم شي. نو ځکه ما لیکلی دي چې د اسید کمول، لکه اومیپرازول، پینټاپرازول، دغه درمل ورکوو. د دې په استعمال باندې بیا نه یو غږېدلی چې په کوم وخت کې، په څومره وخت کې څومره ورکړو، ځکه اومیپرازول په شپه ورځ کې یوه ګولۍ استفاده کیږي په نهاره باندې، پینټاپرازول هم په همدې ډول، په دې کې یو انتخابیږي. دوهم، د هیلیکوباکټر پایلوري درملنه که چیرې شته وي په صورت کې، یعنی تشخیص ته رسیدلی چې دا ستونزه شته ده، نو باید هیلیکوباکټر پایلوري درملنه وشي. اومیپرازول خو ضرور باید ورکړو، ځکه د معدې زخم شته دی، د کولمو د لومړۍ برخې زخم شته دی، یا د مرۍ برخې زخم شته دی. د زخم د دې لپاره چې نور اضافه نه شي، ژر جوړ شي، باید تیزاب کم شي، ځکه په تیزابي حالت کې زخم هغه ژر نه جوړیږي. په تیزابي حالت کې فرض یو زخم تاسو په لاس کې لرئ، په هغې باندې تیزاب اچوئ، هغه هیڅکله نه ښه کیږي. نو ځکه د زخم د کمولو لپاره باید دغه درمل استفاده کړو، اومیپرازول او پینټاپرازول، تر څو زخم ډیر ژر جوړ شي. دوهم قدم کې د هیلیکوباکټر پایلوري درملنه، په دې کې، په دې درملنه کې ګورئ درې ډوله درمل استفاده کیږي، موږ بیا وروسته هم وایو. درې ډوله درمل ګورئ، په قوس کې لیکل شوي دي، کلریټرومایسین، اموکسیسیلین، پی پی آی. دا درې ډوله درمل استفاده کیږي. کوم کوم؟ کلریټرومایسین یا کلریټرومایسین، اموکسیسیلین، پی پی آی. کلریټرومایسین، اموکسیسیلین، پی پی آی. پی پی آی پروټون پمپ انهیبیټر، هماغه اومیپرازول درمل دي. که چیرې ایچ پایلوري وي، نو اومیپرازول درمل هم بیا هم ورسره ورکول کیږي. او دې ته تریپل تیراپی هم وایي. ګورې چپ طرف ته لیکل شوی دی، تریپل تیراپی، تا تریپل ځکه ورته وایي چې درې ګونی، یعنی درې ډوله درمل پکې استفاده کیږي. تھراپی درملنه، درې ګونی درملنه، یعنی درې ډوله درمل د ایچ پیلوري د ناروغانو لپاره ورکول کیږي. او لیکل شوي دي د لسو نه تر څوارلس ورځو لپاره دغه درملنه کوو. د درملنه وروسته درس کې وایو، پاڼه ډېر اندېښنه مه کوئ. اوس دومره زده کړئ چې د ایچ پیلوري درملنه کوو. درملنه کې درې ډوله درمل دي: کلریترومایسین، اموکسیسیلین، پی پی آی. پی پی آی لکه پینټاپرازول، اومیپرازول، دغسې نور. د دې تریپل تھراپی هم وایي. په راتلونکي درسونو کې مفصله تشریح کوو، ځکه د دې درس نه وروسته بیا موږ ایچ پیلوري وایو. دریم په درملنه کې څه کوو؟ د خوړو بدلون، نرم خواړه او لږ غوړ لرونکي خواړه. داسې خواړه ورته ورکوو چې نرم وي او څه ناڅه غوړ یې کم وي، تر څو په هضم کې ستونزې نه وي او د تیزابو د زیاتوالي سبب نه شي. څلورم، د سیګریټ او الکولو نه استعمال. سیګریټ او الکول د هضمي سیستم ګڼې ستونزې پیدا کولی شي. د دې استفاده دا باید په کلکه معنی شي، ناروغانو ته توصیه وشي چې دا باید استفاده نه شي. پنځم، که جدي زخم وي سرجري، جراحي عملیات ترسره کول. که جدي زخم وي، سیویر السر وي، په دې حالت کې موږ جراحي عملیات ترسره کوو. د دې لپاره چې زخم هغه څیرې کیدو ته نږدې شوی وي، د معدې د سوری کیدو سبب کیږي، یا د مرۍ د سوری کیدو، یا د ډوډنیم د برخې، د کوچنیو کولمو د اولې برخې د سوری کیدو سبب کیږي، نو په دې حالت کې موږ باید جراحي ترسره کړو. زخم هغه ساحه باید جوړ کړو، زخم ساحه باید بیرته ورغو د جراحۍ په مرسته، تر څو ګاسټریک رپچر رامنځته نه شي، ایزوفیجل رپچر رامنځته نه شي، یعنی معده سوری نه شي، یا ګاسټریک پرپوریشن رامنځته نه شي. ګاسټریک پرپوریشن د معدې سوری کیدل. ښه، نو لاندې بیا انځور وګورئ. د دې انځور پر سر لیکل شوي تریپل تھراپی د چا لپاره؟ این ایچ پیلوري انفیکټ، انفیکشن نه هدف ته انفیکټ. د ایچ پیلوري انفیکشن یا د دې انتان لپاره تریپل تھراپی لاندې ده. نیومونیک لیکلی، نیومونیک د مخفف تورو نه هدف ته. مخفف توري د دې لپاره راوړي چې هغه د یوې اوږدې درملنې یا د اوږدو موضوعاتو لپاره لنډ مفهوم وي. دلته ګوره، نیمونیک سی اے پی لیکل شوی، کیپ په دې انځور باندې خبرې کوم، یعنی کیپ انځور، کیپ خولای ته وایي. د دې هدف دا دی چې د ایچ پیلوري د درملنې لپاره کیپ مه هیروئ. کیپ په سپین رنګ سره ګوري لیکل شوي، سی اے پی. نیمونیک څه ډول دی؟ کیپ. دا په یاد وساتئ او تاسې انځور هم وګورئ. کیپ خولای ته وایي، د خولې انځور، تر څو درنه هیر نه شي. نیومونیک د دې معنا لري چې فرضاً د یو څه درملنه ته زده کوې، په ذهن کې هغه څه راوړه چې تا ورسره مقایسه کړی وو. اوس په ذهن کې که چیرې تاسې خولۍ د ایچ پیلوري د درملنې لپاره وساتئ، خولۍ یا کیپ، په انګلیسي کې ورته کیپ وایي، نو د دې کیپ توري دا اصلا د ایچ پیلوري د درملنې د درملو لومړۍ توري دي. کیپ کې سی لیکل شوی ګوره لاندې، کلریترومایسین ورته ورکوو. یو اے تورای اموکسیسیلین ورته ورکوو. پی تورای پروتون پام انهیبیټر ورته ورکوو. کیپ کلمه د درې توري شول، سی کلریترومایسین موږ ته ښایي، اے اموکسیسیلین، پی پروتون پام انهیبیټر، دا درمل ورته ورکوو. دا تریپل تھراپی شو، یا تریپل تھراپی، درې ګونی درمل. صفحه واړوئ، یوازې وقایه پاتې ده، په دې باندې خبرې کوم. وقایه پریوینشن، تر څو په پیپټی کلسر باندې اخته نه شو د معدې په زخم باندې. لومړی، د انسیډس غیر ضروري استعمال کمول. دا درمل که چیرې ډېر استفاده کیږي باید کمی کړو، یعنی پاراسټامول، د درد آراموونکي نور درمل، دغه استعمال باید کم کړو. دوهم، د سیګریټ او الکولو نه استعمال. دریم، د مساله لرونکو خوړو کمول. څلورم، د هیلیکوباکټر پیلوري مخنیوای او هیبزول سیها، تر څو دغه باکټریا بدن ته داخله نه شي. یادونه، ګاسترایټس د معدې مخاطی غشا التهاب دی. په تیر درس کې موږ ګاسترایټس ویلی وو، دا د معدې د مخاطی غشا التهاب دی. خو پیپټیک السر د معدې او کولمو د مخاطی غشا زخم دی، ګوره یو زخم وي یو التهاب وي. التهاب د زخم نه مخکینی حالت دی، په ساحه کې سروالی پیدا کیږي، پړسوب پیدا کیږي، مایات زیاتیږي، دې ته التهاب وایي، خارښت لري یا درد لري. خو پړسو البته السر یا زخم هغه نو ژوره ساحه رامنځته شوی وي، زخم وي. نو ځکه ګوره د ګسټرایټس او پیپټیک السر ترمنځ یو فرق دلته ما راوړی دی. ګسټرایټس د معدې د مخاطي غشا التهاب دی، خو پیپټیک السر د دې السر لپاره وی توری لومړی راغلی دی، اصلا یو توری دی، یو توری. نو پیپټیک السر د معدې او کولمو د مخاطي غشا زخم دی، تر ډیره پورې ګسټرایټس په پیپټیک السر بدلیږي. ګسټرایټس په پیپټیک السر باندې ګورئ بدلیږي. کچری ګسټرایټس پاتې شي، درملنه یې ونه شي، د معدې التهاب په زخم باندې بدلیږي، دا په یاد ولرئ. ښه، نو نن پیپټیک السر تاسو ته تشریح شو. د پیپټیک السر په اړه وغږېدو مهمه موضوع ده، هیله ده چې مطالعه پکې وکړئ. راتلونکي درس کې تر ټولو ډیره مهمه موضوع چې هغه ایچ پی لوری ده، نوم سره یې تاسې بلد یې. په ټولنه کې ډیر شمېر ناروغان په دې ستونزه باندې اخته دي. همدغه ناروغي باندې په راتلونکي درس کې خبرې کوو. راځئ حاضری ورکړئ، نن څوارلسمه درسي خپرونه ده. د څوارلسمې ورځې د درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. څوارلس شمېره پیدا کړئ، د سی توری دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد وسئ، خدای مو مل شه.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا